السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. په دې سهارنۍ خبری مجله کې مول د غو پیښو خبرو. له افغانستان سره څه باندې یو میلیارد ډالر مرسته وشوه. ملګری ملتونه وایي بشري وضعیت لا خرابېدای شي.
The people of Afghanistan.
The Afghanistan khalak lasdi ta khalak jagro kharao aw naamne usta shay tar tolo khatarnak khushi bo sar mukhabakhshi.
Da amraste cha ta warkawal kigi.
To kur danana be zay shwi di ya ham haga kasan cha gai de logi de kar khilan de jwan kawi haga ta bada marste rasigi.
Kunar ke la jagre be zay shwi badish pe urazi gali.
Najmun sar wi shwi nam chikan wi shay ta munushwani ma me sham kigi che pade taamir
او د امریکا د بهرنی چارو وزیر نن سنا جرګې ته استجواب کیږي. نن سه شنبه د واګي اسمبلی درویشتمه او د سپتمبر 14مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د او نورو راپورونو ته وروسته راستنیږو، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. ملګری ملتونه وایي ښایي روانه میاشت افغانستان کې بشري وضعیت نور هم خراب شي. ازبکستان ورو اوختو افغان پوځیانو ته پناهنه ده ورکړې او په پاکستان کې زرګونه ژورنالیستانو د پارلمان مخې ته اعتراض وکړ. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي اندېښنه وښوده چې روانه میلادي میاشت ښایي په افغانستان کې بشري وضعیت نور هم خراب شي. انتونیو ګوترش پرون په جنوا کې له افغانستان سره د بشر دوستانه مرستو لپاره د بسپنې ټولولو نړیوال کانفرانس ته په وینا کې وویل:
د دې میاشتې تر پایه پورې چې ژمی رانږدې کېږي، ښایي ډېر خلک له خوړو محروم شي. البته چې په دغه هیواد کې د کرونا وبا هم دوام لري.
که څه هم ملګرو ملتونو د بشر پالنې د مرستو لپاره د څه باندې 600 میلیون ډالرو بسپنې غوښتنه کړې، خو پرون مرستندویو هیوادونو تر 1 میلیارد ډالرو زیاتې د بسپنې ورکولو ژمنه وکړه. تفصیل یې په خپرونه کې اورېدلی شئ. د قطر د بهرنۍ چارو وزیر وایي د طالبانو له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی چې پرون د فرانسې د بهرنۍ چارو له وزیر ژان ایوو لودریان سره په دوها کې یو کانفرانس ته څرګندونې کولې، وویل لا ډیر وختي دی چې دوها دې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. د قطر د بهرنۍ چارو وزیر چې د یکشنبې په ورځ کابل ته هم سفر کړی و، په پرونی کانفرانس کې وویل له طالبانو یې غوښتنه کړې چې د ښځو د حقونو په ګډون د افغانانو د تیرو 2 لسیزو لاسته راوړنې باید خوندي وي. محمد بن عبدالرحمن السانی ویلي د طالبانو ته د قطر په ګډون د ګڼو اسلامي هیوادونو مثال ورکړی چې ښځې پکې د اسلام په چوکاټ کې خپل حقونه لري. ازبکستان ټول هغه افغان پوځیان او د هغوی کورنۍ غړي د دریم هیواد ته اخراج کړي چې په وروستیو کې دغه هیواد ته ور اوښتي وو. دغه کسان یو بل هیواد ته چې مشخص شوی نه دی پرون او وړ موراز لیږل شوی دی. د ازبکستان د بهرنۍ چارو وزارت پرون دوشنبه په یوه اعلامیه کې وویل دغه افغان وګړي او افغان پوځیان پر افغانستان د طالبانو د ولکې تر ټینګولو وروسته ازبکستان ته اوښتي وو. وسلوالو طالبانو د اګست میاشتې پر 15مه پر افغانستان ولکه ټینګه کړه چې ورسره ګڼ افغانان مجبور شول چې ګاونډیو او نورو هیوادونو ته مخه کړي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو د کوم عمر لرونکو لوبډله نن د بنگلاديش د ملي لوبډله په وړاندې خپل دریمه سیالي کوي. د کرکټ بورډ بیان فرید هوتک په دې اړه نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل:
د افغانستان د لسکلون څخه کم عمر لوبډله نن د بنگلاديش د لسکلون څخه د کم عمر لوبډله پر وړاندې خپل دریمه 500 ورځې لوبه ترسره کوي. د ویل دا چې دغه لوبې لپاره افغان لوبډله پوره چمتووالی لري.
د افغانستان او بنگلاديش تر 19 کلنو کم عمره لوبډلې به په خپلو کې 15 ورځنۍ او 1 څلور ورځنۍ لوبه وکړي. افغانستان خپلې 250 مسابقې تر اوسه بایللې دي. په پاکستان کې په زرګونو ژورنالیستانو د پارلمان د ودانۍ مخې ته اعتراض وکړ. دوی د هغه قانون د مسودې په اړه خپل اعتراض غږ اوچت کړ چې د دوی په باور پر رسنیو د حکومت کنټرول سختوي او د مطبوعاتو ازادي محدودوي. ژورنالیستان خپل تحسن وړ مش په پایل کړ چې پرونی هم تر هغو دوام وکړ چې پارلمان د نوې جلسې لپاره پرانستل شو څو دغه نوی قانون تصویب کړي. دغه پیشنهادي لایحه د رسنیو اوسنی قوانین فسخه کوي او پر ځای نوی قوانین وضع کوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون هم د قانون د دې نوې لایحه په اړه اعتراض وکړ او په اړه یې اندېښنه ښودلې. او د قرغزستان درې او د تاجکستان دوه وګړي پرون د خنړیو قومي شخړو لکبله په قرغزستان کې محاکمه شول. دا شخړې روان کال د قرغزستان او تاجکستان د سرحد په لانجمنه سیمه کې شوې وې. د اپریل 9 د میتر لومړۍ نیټې په هغو شخړو کې د قرغزستان 6 او د تاجکستان 19 وګړي ووژل شول او په دواړو خواوو کې په لسګونو نور ټپیان شول. محکمې ته حاضر شوي کسان د شخصي ملکیتونو په لوټ تالان تورن شوي دي. د پخوانی شوروي اتحاد د دغو دو جمهوریتونو پر سرحد وضعیت له کلونو راهیسې ترنګلی دی. تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یی په دهیله چې یو خوشاله او آرام ورځ مو پیل کړی وی. راځو د خبرونې د سر راپورت. مرستندویه هیوادونو له افغانستان سره د بشری مرستو لپاره د څه باندې $1 میلیارډ مالی مرستې ژمنه وکړه. وروسته له هغه چې طالبانو 13 پر افغانستان ولکه ټینګه کړه او بهرنۍ مرستې بندې شوې، په دغه هیواد کې د بېوزلۍ او لوږې اندازه هم زیاته شوې ده. ملګرو ملتونو په اصل کې د 6.6 میلیون ډالرو بسپنې غوښتنه کړې وه، خو د مرستې کچه زیاته شوه. د طالبانو حکومت هم د دې تازه مرستو هرکلی کړی. تفصیل د صالح محمد صالح په راپور کې اورو.
ګڼو مرستندویو هیوادونو له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د څه باندې $1 میلیارډ په اندازه د بسپنې ورکولو ژمنه وکړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش چې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په بلنه رابلل سوي کنفرانس ته خبرې کولې، وویل افغانان تر لسیزو جګړو او کړاوونو وروسته تر ټولو سختي شیبې تیروي.
The people of Afghanistan need a life.
The Afghanistan khalak lasnivi tar kandari. Tar to lasizo jagro karao aw naamne rusa shay tar tolo khatarnak kushi bo sar mahabakhshi. اوس د دې وخت کې نړیواله ټولنه د دوی تر څنګ ودری شي. اجازه راکړئ ښکاره ووایم، دا کانفرنس د دې لپاره نه دی چې د افغانستان خلکو ته یو څه ورکړو، بلکې موږ د دوی پوروړي یو.
ملګرو ملتونو له افغانستان سره د بشر دوستانه مرستو لپاره په اصل کې د 6.6 میلیون ډالرو بسپنې غوښتنه کړې وه. شغلی ګوترش خبرداری ورکړ چې د روانې میلادي میاشتې تر پای پورې شی په افغانستان کې د خوړو قحطي لا زیاته سي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام تر دې مخکې ویلي و چې 14 میلیونه افغانان د سختې لوږې له خطر سره مخامخ دي. وروسته له هغې چې وسلهولو طالبانو د اګست میاشتې پر 15 پر کابل هم ولکه ټینګه کړه، په افغانستان کې اقتصادي چارې ټکنۍ او د بشري بحران په اړه اندېښنې لا پسې زیاتې سوې. د ملګرو ملتونو په کوربهتو پرونی کنفرانس ته ګڼو ویناوالو وویل چې مرستندوی هیوادونه د ناټو او نړیوال ایتلاف تر 10 کلنې شکیلتیا وروسته د افغانانو د مرستې لپاره اخلاقي مسؤلیت لري. د طالبانو د حکومت یو ویان ذبیح الله مجاهد د مالی مرستو د تازه اعلان هرکلی وکړ.
موږ د ملګرو ملتونو د مرستې غوښتنې دغه راز له افغانستان سره په روغتیایي او غذایي برخه کې د نړۍ د مرستو هرکلی کوو. افغانستان واقعا د جګړې تر ختمېدو وروسته د خلکو کراری او د لوږې ختمېدو ته چې یو عمده ستونزه ده اړتیا لري.
د دغو تازه مالی مرستو شاوخوا 200 میلیونه ډالر به د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ته بیلی سي. دغه ادارې له 1,600 افغانانو څخه د پښتون پر اساس په یو سروې کې ویلي وو د افغانستان 93% وګړو ته کافي خوړه نه رسیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په کانفرنس کې د مرستو تر اعلان مخکې پر مرستندوی هیوادونو غږ وکړ چې د افغانستان د اقتصاد د بشپړ سقوط د مخنیوي لپاره له طالبانو سره تعامل وکړي. ملګرو ملتونو او مرستندویو ادارو یې په کانفرنس کې مرستندویو هیوادونو ته ډاډ ورکړ چې دوی مالی مرستې به طالبانو ته نه ورکول کیږي او نه به طالبان ورڅخه تبلیغاتي ګټه اخلي، بلکې دوی مرستې به د نړیوالو مؤسسو لخوا اړو افغانانو ته چې سختې وچکالي او جګړو ځپلی او د افغانستان د اقتصاد خرابېدوې بې وزلی لا زیاته کړې ده ورکول کیږي.
و موردل چې ګڼو مرستندوی هیوادونو له افغانستان سره د بشری مرستو لپاره د څه باندې یو میلیارد ډالرو په اندازه د بسپنې ورکولو ژمنه وکړه. دوی دا ژمنه په هغه کانفرانس کې وکړه چې پرون په جینوا کې د ملګرو ملتونو په بلنه جوړ شوی وو. په دې اړه زموږ همکار په افغانستان کې د بشري حقونو د سازمان له مشر لال ګل لال سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې دا تازه مرسته به پر کومو کسانو ویشل کیږي.
د ملګرو ملتونو دغه بیړنۍ مرستې چې کومې نړیوالو نه غواړي بیړنۍ مرستې دي، او دا به د هغه کسانو سره چې هغې په کور دننه بې ځایه شوي دي، یا هم هغه کسان چې هغې د لوږې د کرښې لاندې ژوند کوي، او هغه کسان چې هغې د فقر د کرښې لاندې ژوند کوي، هغې ته به دا مرستې رسیږي. لکه څنګه چې موږ ګورو په هیواد کې د تیرو شلو کلونو جګړې له امله تقریبا څلور پنځه میلیونو ترمنځ زمنګ هیوادوال په کور دننه بې ځایه شوي دي. همدغسې تقریبا د اتلس نه تر شلو میلیونو پورې خلک هم بیړنیو خوراکي توکو ته ضرورت لري، او د دې په څنګ کې د سوی تغذې مسله ده. نو هغه خلک چې په دې وروستیو کې په ځانګړې توګه باندې د جګړو د لاسه بې ځایه شوي دي، دا مرستې به د هغې لپاره ورکول کیږي، او د هغې پر وړاندې باندې به ملګري ملتونه د هغې غوښتنو ته ځواب وایي. نو په هیواد کې د فقر او لوږې او د کورنۍ بې ځایه شوو خلکو ستونزې ډېرې عمیقې دي او ډېرې خوشنوونکې دي. نو دغه مرستې چې کومې دي، دا به ټولې په همدغو خلکو دپاره مصرف کیږي. ولې زما په اند باندې شپږ سوه میلیونه ډالر به د دوی وختونو ته ځواب ونه وایي، په دې وجه باندې چې نړیوال بانک درې سوه میلیونه ډالر چې د ملي درستخان او یا هم د هغو خلکو چې هغې د فقر سره لاس په ګریوان دي، د هغې دپاره کوم پروګرامونه شروع کړي وو، نړیوال بانک هغه پروګرامونه درولي دي. زما په اند باندې دغه پیسې ډېرې زیاتې کمې دي تر کوم حده پورې چې موږ پوهیږو په هیواد کې لوږه، فقر او کورنۍ بې ځایه شوي څونه جدي ستونزې لري.
د طالبانو د حکومت یو عمده ستونزې دا ګڼل کیږي چې په اقتصادي او مالی برخه کې پرتی ستونزې تر اوسه پورې حل کړنی دي. دا ستونزې لا پسې زیاتېږي چې ورسره د بشري حقوقو وضعیت هم په دغه هیواد کې ورځ تر بلې زیاتېږي. دغه ورځ د لوږې کچه هم په زیاتېدو ده. په دې برخه کې څه کارونه باید ترسره شي؟
تر کومه حده پورې چې د طالبانو د حکومت مالی اړتیاوې دي او یا اقتصادي ستونزې دوی چې وسوسره لاس په ګریوان دي، یو خو هغه زیرمې دي چې په کور دننه باندې چې هغه د ګمرکات دي یا مالیه ده، او یا هم هغه څه چې په کور دننه باندې پوره کېدلی شي، دوی به په هغې باندې هم فکر کړی وي، او د دې لارې نه به خپل دغه مالی امکانات په لاس باندې راوړي. او د بلې خوانه نړیوال هم د طالبانو نه د اقتصادي ستونزو د دوی د حل کولو یا د مالی ملاتړ په اساس باندې هغې لکه څنګه چې یو څه بنیادي او اساسي غوښتنې د طالبانو نه کړي دي، هغې نه یوازې دا خبره کړې ده چې یوازې د وینا تر حده پورې دغه غوښتنې باید ونه منل شي، بلکې په عمل کې دوی باید دا ثابته کړي چې نړیواله ټولنه د دوی حکومت په رسمیت باندې هم وپیژني او مالی ملاتړ یې هم وکړي. کومې مرستې چې هغې بندې کړې دي چې دا بیرته شروع شي، حکومت یې په رسمیت باندې وپیژندل شي، او هغه پیسې چې تقریبا څه د پاسه نهه میلیارد ډالر کېږي د امریکا په ریزرو بینک چې کومې منجمد شوي دي، هغه د دغه وختونو په منلو سره او په عمل کې د ثابتولو سره کولای شي چې د دغه لارو نه هم د بهرنیو مرستو نه او هم په کور دننه چې کوم مالی زیرمې دي د هغې لارې نه مالی امکانات په لاسته راوړلو سره دوی کولای شي چې خپل مالی ملاتړ او دغه مالی ستونزې چې کومې دي دې ته د حل لارې پیدا کړي.
د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان مشر لال ګل لال و چې له سالم احمد صالح سره د ملګرو ملتونو د تازه بشري مرستو پر اغیزو او ګټو غږید.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2129 چپو او دغه راس په اکثرو خارونو کې د اف ام په 3.5 چپو اوریدل شي. کچیرته انټرنیټ کاروي زموږ خبرونه زموږ د وی پانی لارې هم اوریدلې شي. د وی پانی آدرس دی azadiradio.com. پر دې سربیره مو پر ټویټر، یوټیوب او فیسبوک کې هم موندلې شي. ځان بل تازه پیښو حالته په اسانه خبرولای شي. اوس هم راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. احمد تکل ته به غوږ شو چې د ځینو دغو ورځپاڼو پاڼې اړولې.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل وروستۍ غاڼه کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو موضوع ته کتنه کړې او لیکي متحد ایالاتونه هڅه کوي دا خبره وریاده کړي چې ولې په 2000 لومړي کال کې پر افغانستان برید وکړ او له دې کارې څه ترلاسه کړل. ورځپاڼه لیکي امریکا بې له شکه د سپتمبر د 11مې د حملو په ځواب کې دا اقدام وکړ چې په نتیجه کې د تروریزم پر ضد نړیواله مبارزه پیل شوه. د مطلب په دوام کې راغلی چې د امریکا لپاره د افغانستان جګړه د هیواد د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه وه، خو دا د افغانستان پر ځمکه د نړۍ د قدرتونو لومړۍ جګړه نه وه. واشنگتن پوسټ په 19مه پیړۍ کې په افغانستان کې د برتانیا جګړې او بیا د 20مې پیړۍ په 80مه لسیزه کې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل او د دواړو امپراتوریو د ماتې یادونه کوي. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي متحدو ایالاتونو د تروریزم او توندلارو ډلو پر ضد د مبارزې په نوم د افغانستان جګړه پیل کړه، خو یو یې هم پوره مات نه کړ. ورځپاڼه د مطلب په وروستۍ برخه کې لیکي امریکا د تیرو 20 کلونو په ترڅ کې هڅه وکړه چې افغانستان د اسلامي نړۍ او لویدیځ ترمنځ په حایل ټکی بدل کړي، خو د واشنگتن پوسټ په لیکنه دا د افغانستان خلکو چې دا جګړه هم اوس او هم پخوا پرې تحمیل شوی وه. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې له افغانستان سره د مرستې لپاره د ملګرو ملتونو غوښتنې ته کتنه کړې. د افغانستان لپاره د بسپنې نړیوال کانفرنس پرون د وږي په 22مه د سویس په ژنیف ښار کې جوړ شو. ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې د بې ثباتۍ او د بشري مرستو پر وړاندې د خنډونو له کبله اندېښنې زیاتې شوې. لاس انجلس ټایمز دوامداره وچکالی هغه ستونزه بولی چې ښایي د افغانانو ژوند له نور خطر سره مخامخ کړي او افغانستان عملاً د قحطۍ پر لور روان کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا مشر میشل بشلی خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې نوی خطرناک پړاو روان دی. هغه پر طالبانو انتقاد کړی چې خبره یې یوه او عمل یې بل دی. میرمن بشلی همدارز ویلی کرر راپورونه ترلاسه کړي دي چې طالبانو کور په کور د خلکو په لټنه پیل کړي څو پخوانی چارواکي او هغه کسان ومومي چې له امریکایي ځواکونو او شرکتونو سره کار کړي. ګارډین ورځپاڼه هم په افغانستان کې بشري وضعیت ته کتنه کړي او لیکي چې باید له 13 میلیون زیاتو اړو افغانانو سره سمدستي مرسته وشي. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې د خلکو د بې ځایه کېدو او د غذایي امنیت د نشتوالي له کبله دا خطر شته چې افغانستان ته د مرستو د رسولو پروګرامونه سخت زیانمن شي. په مطلب کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د اجرایه رئیس ډیوید میلیبند له قوله راغلی دی چې نوموړی له افغانستان سره د نړۍ له هیوادونو د بشري مرستو د زیاتولو غوښتنه کوي او وایي دوی باید دا ډاډ ترلاسه کړي چې د مرستې ژر تر ژره په افغانستان کې اړو خلکو ته ورسیږي. د سره صلیب نړیواله کمیټه په افغانستان کې شاوخوا 2000 کارکونکو لري او غواړي چې د خپل ټولو کارکونکو په تیر د دنجونو او خزو د امنیت لپاره ډاټ ترلاسه کړي.
اوریدونکو د دې خبری مجلې د سر موضوع دا و چې پرون د ملګرو ملتونو په نوښت د بس پنیراتورول په کنفرانس په کانفرنس کې له افغانستان سره څه باندې 1 میلیارډ ډالر مرسته اعلان شوله. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې دننه خلک سخت شپې ورځې ګالي، په ځانګړې توګه هغه کورنۍ چې د جګړو او وچکالۍ له کبله بې ځایه شوي. په کونړ کې هم هغه کورنۍ چې د جګړو له امله یې خپل کورونه پرېښي وایي چې جګړه ختمه شوې خو دوی بیرته خپلو سیمو ته د تاګ لپاره کرایه نه لري او په کومو ځایونو کې چې اوس اړولې دي دلته هم د سرپنا او خوراکي توکو نشتون سره مخامخ دي. د دغو کورنیو سړي جګړو وژلې او سرپرستي کونډو میرمنو ته ور په غاړه ده. تفصیل په دې راپور کې
پینځه سلوېښت کلنه شفیقه چې شاوخوا څلور کاله وړاندې د ژوند ملګری په جنګونو کې وژل شوی او ورته 15 لورګانې او یو زوی پاتې دی د کورنۍ سرپرستی د شفیقې پر غاړه ده. اوس په مرکز اسداباد کې په نوي جوړیدونکي دولتي ودانۍ کې په شګو او خاورو کې اړولي وایي
کله چې دا جنگ شروع شوه نو دې جنگ کې موږ راووتلو رالو دلته نور حکومت چې هغه مخکېنه هغه موږ سر وکوله بیا په دغه مازدیګر باندې طالبان داله نه زموږ سر وشوه نم چې کنو شي ته مونږ شوانی ما میاشم کېږي چې په دې تعمیر کې ناسي نه کې وارو نشته نه کې کوټه شته بوجه نه می ستاد گاندل افاق می ده ماشومان کینی او پاتی او ماشو خواړه سپسوال بنده ماشومان او بس مو گردی لګ ډوړی ډوړی راوړی سپور او خریا اینګول ای یعنی خلکو سمراستي وش په وړي واغست غوړی واسمون د سیاري ان سیوی تم نشته زمونږ د پاره
شفیقه د ناړی ولسوالی ل بریکوټ راکړه شوی ده هلته هم خپل کور نه درلود او په خزینه زانی د خپل بچو لپاره د نفقې پیدا کول په خاطر په پردیو پټیو کې بزګری کوله د شفیقې پر خبره چې جګړې ترې دهقانی پاتې کړي او کوم کښت چې کرلی وو هغه هم وچ شوی او د بیرته تګ لپاره کرایه هم نه لري
پولیسي می ته بتل او شمنګر تخپل ځګانه لارځي ما کونډه شپږ لورګان یو ورکوټ اځوی لارم یو لور من چلی وانه د یو پستر ګړاند د څلور واړی دی یو ماشوم لارم پر دې ځګه کې نه سوالتم خپل ځګه من نه لارې دی قانون می کاوله دی قانون رانه پاتې شو پر دې کور کې نه سوالت نه راو او جوار رانه وسو
د شفیقې تر څنګ په همدی خاور او شګو کې نور کډوال کورنۍ هم پرتی دي چې د هغوی سرپرستی هم کونډو میرمنو ته ور غاړه ده له هغوی یو هم دیرش کلنه شیرینې ده څلور میشت کېږي چې د شیرینې د بچو پلار ترې جګړې اخستې وای
دلته پدی شاړو خاورو پدی دغه کې د خسناستي او کله ماړه او کله پناره او بیمار مې نه جاملرو نه لوخې لرو من خو نه شوتللې منګه سرپرست نه لرو چیرته به منګ لاړ شو ادي را سره کرای روپې د ماشومانو د ګنډې د جامو د انځلې د صابون روپې نه لرو نو کرای به منګ د شینه وکړو چې منګ بلاړ شو
دغه کډوالي او بی سرپرست کورنۍ له طالب چارواکو د مرستو غوښتنه کوي په کونړ کې چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې کډوالو ته مرستې پیدا او همداراز ورته خپل سیمو ته د بیرته تګ زمينه برابر کړي د کونړ والی ویان مولوی نجیب الله ازادي رادیو ته وویل
څومره امدادي موسسې دي هغه ټول ته مونږ غږ کړل دي چې د خلکو سمرسته وکړي مونږ به ان شاء الله دا کوشش کوو چې د ازل څومره د مهاجرینو یاد امدادي مواد چې راځي دوی به پکې ان شاء الله شامل دي ټولنه به کې اولی او د ټولنه اول خو به تر دره چې راغی کورون درستنېدو زمینه برابر کې خپل کورونو کې د څکمې غور ته برابر کې د لارې کرایه خرچه ورته برابر کې
شاوخوا دوه میشت کېږي چې د کونړ د ناړې او غزی آباد ولسوالیو څخه په زرګونه کورنۍ د جنگونو او نامنۍ علامل به کور شوي د جګړو په تر رسیدو سره یې زیات شبیر کورنۍ بیرته خپل مينو تستنی شوي خو داسې کورنۍ هم شته چې سرپرستی کندو میرمنو ته ورپاتې ده نه خپل سیمو کې د وسیدو ځای لري او نه هم په کډوالۍ کې د خوراک او سرپناه اسانتیا ویلري په کونړ کې دغه کورنۍ په داسې حال کې د سرپناه او خوراکي توکو لنشتوالي شکایت کوي چې د هیواد له بیلابیلو سیمو په زرګونو کورنۍ له خپل کورونو کډوالي شوي او نن سبا د ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي
ازادي رادیو خبری مجله اوري
راځو د دې خبری مجلې د پای راپور ته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزیر انټونی بلنکن با په کانګرس کې د استازو جرګې له سختو پوښتنو سره مخامخ شي هغه پرون دوشنبه د استازو جرګې د بهرنی چارو کمیټه کې د استازو جرګې سختو پوښتنو ته ځوابونه وویل په پام کې د بلنکن نن سه شنبه د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې هم پوښتنو ته ځوابونه وویل افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ناببره وتلو او پر افغانستان د طالبانو د ولکې ټینګولو په اړه بلنکن نه پوښتنې کیږي تفصیل له سالم احمد سالین اورو
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن چې په نرم مزاج مشهور دی د دویم ورځ لپاره هم کانګرس ته حاضریږي او هلته به پوښتنو ته ځوابونه وایي هغه پرون دوشنبه د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې کې سختو پوښتنو ته ځوابونه وویل او نن سه‌شنبه د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټې کې هم پوښتنو ته ځوابونه وایي روس له هغه چې وسلوالو طالبانو پر افغانستان ولکه چینګه کړي د لومړی وار دی چې د امریکا د حکومت یو لوړ رتبه چارواکي په کانګرس کې په دی اړه پوښتنې ځوابوي لدې سره په کانګرس کې د مخالف ګوند جمهوریت غشتونکو وغوړو ته چانس پلاس ورسی چې په افغانستان کې د امریکا د شل کلن پوځي ماموریت د ختمېدو او پر افغانستان په ناڅاپي ډول د طالبانو د واکمنې دوه په اړه د ډیموکرات جو بایدن اداره چیلنج کړي انټونی بلنکن د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې ته وویل د بایدن ادارې د امریکایي وګړو پر خوندیتوب ډېر تمرکز درلود او بیلابیلو سناریوګانو ته په پام سره یې تل دا ارزول چې د لوی دیت لم لا تړه برخمن افغان حکومت په څه ډول دوام وکړي د بلینکن په وینا کې چې یو کاپی تر پرونی جلسې مخکې د فرانسې خبری اجنس ته پلس ورغلی ویل سوي، حتی په ډیرو بدبینانه ارزونو کې هم اټکل نه کېده چې د افغانستان دولتي ځواکونه به په داسې حال کې رنګیږي چې امریکایي ځواکونه لا هلته حضور لري. د استازو جرګې جمهوری پال غړي مایک واتس او جمهوری پال سناتور لینسی ګرا هم تیرې اونۍ په یو ګډه اعلامیه کې ویلي وو دا د توجیه وړ نه ده چې د بایدن ادارې دی یو تروریستي رژیم ته زمينه برابر کړي څو داسې شرایط وضع کړي چې امریکایي وګړي یا خپله یا له خپلو کورنیو سره له هغه هیواده ووځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په خپل وینا کې چنګار کړی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو موضوع پخوانی جمهوری پال ولسمشر ډونالد ټرمپ له طالبانو سره په موافقه کې منلې وه. په افغانستان کې د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه د پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش په واکمنۍ کې پیل، د باراک اوباما او ډونالد ټرمپ په واکمنیو کې دوام وکړ او د جو بایدن ادارې پر مهال ختمه شوه چې ورسره جوخت طالبانو هم بیرته پر افغانستان ولکا ټینګه کړه چې له کبله یې د بایدن پر ادارې انتقادونه سوي دي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي اندېښنه وښوده چې روانه میلادي میاشت ښایي په افغانستان کې بشري وضعیت نور هم خراب شي. انټونیو ګوتریش پرون په جنوا کې له افغانستان سره د بشردوستانه مرستو لپاره د بسپنې ټولولو نړیوال کانفرنس ته په وینا کې وویل چې د دې میاشتې تر پای پورې چې ژمی رانږدې کیږي ښایي ډېر خلک له خوړو محروم شي، البته چې په دغه هیواد کې به د کورونا وبا هم دوام ولري. د قطر د بهرنی چارو وزیر وای د طالبانو له حکومت غوښتنه وکړه چې د خزو حقونو ته درناوی وکړي. شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی چې پرونی د فرانسې د بهرنی چارو له وزیر جان ایوند لودریان سره په دوحه کې یو کانفرنس سرګندونه کولې وویل چې لا ډیر وخت دی چې دوحه د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. د قطر د بهرنی چارو وزیر چې د یکشنبې په ورځ کابل ته هم سفر کړی وو په پرونی کانفرنس کې وویل له طالبانو یې غوښتنه کړې چې د ښځو د حقونو په ګډون د افغانانو د تیرو دولسو لاسته راوړنو ته درناوی وکړي. ازبکستان ټول هغه افغان پوځیان او د هغوی د کورنۍ غړي دریم هیواد ته اخراج کړي چې په وروستیو کې